السلام علیکم ستړي مشهې د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړی کې د خپل کوبا منوشانه کې تلونه خبرې کوي په دې خبرونه کې دلته یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه لرو خو په سر کې د بشیر غواخنا راځي چې د تازه خبرونو تفصیل ومرو
لومړی د خبرونو سرټکی د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه نن په اسلام آباد کې وشوله د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته نن پانسی عملی شو او تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر به د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره پاکستان ته سفر وکړي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشوه چې سر شمیرنه د روانې بدامنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي ترسره کېدلی. چارواکي وایي چې د سر شمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. تېر ورځ د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید مشال رډیو ته ویلي وو چې د مشترکه مفاداتو کونسل په نننۍ غونډه کې به د صوبې د حقونو ترڅنګ په ان اف سي اوارډ کې د قبایلو سیمو لپاره د برخې ټاکلو خبره هم راپورته کوي. د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکی ممتاز قادری نن په اډیاله جیل کې پانسی شو. پنجاب کې د غزینو پلویانو مظاهرې هم کړي. 2011 کال کې د پنډۍ د ترګرۍ د مخنیوي عدالت تر جرم ثابتېدو وروسته ممتاز قادری ته دوه وارې د مرګ سزا اورولې وه او دغه فیصله د دې هیواد سپریم کورټ د 2015 کال په دسمبر کې برقراره وساتله. سلمان تاثیر ناموسي رسالت سخت قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. ممتاز قادری د پنجاب پولیس د ځانګړي ځواک غړی و او د تاثیر ساتونکی یا باډي ګارډ هم و خو په 2011 کال کې په رڼا ورځ اسلام آباد کې هغه ووژه. ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې نن په واشنگټن کې شروع شوې. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار ستراتیژیست به د ترګرې د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همدارس د اټمي اصولو د نه خورېدو په مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنائی په دوهم وار آسکرز جایزه ګټلې ده. هغه دا جایزه نن د ناموسي وژنو په موضوع جوړ کړی فلم جلی په سین کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړه. دا فلم د پنجاب د 19 کلنې سبا قیصر په کیسه راڅرخي او قیصر په خپل خوخه واده کړی و. کورنۍ یې دا کار ونه زغمه او پلار یې په سر وویشتله. سبا قیصر سخت زخمي شو خو د قبایلي مشرانو د فشار له کبله یې خپل پلار ته بخنه وکړه. شرمین عبید چنائی نن د دې اوارډ د اخیستو په محل وویل
پدویم واری زباوری نوما ما د دې سره تمن نه لرلا خو آسکرز جایزې لپاره کاندی دیدل د پاکستان غوندې د یو هیواد لپاره دا مان لري چې ته په قوانینو کې بدلون راوستل شي. یمو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم خپل دفتر ته د فلم د خودلو لپاره ورغوښتی وم. د پارلیمان غړي او قانون جوړونکي هم الته ناست وو. هغه د قانون مسوده له سره ترتیبوي.
تر دې فلم وروسته د پنجاب صوبایي اسمبلی پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نور سخت کړ. شرمین عبید لومړنی پاکستانی ده چې دغه جایزه ګټي. هغې په 2012 کال کې هم د یو بل فلم لپاره دغه جایزه ګټلې وه. د هغې فلم نوم سیوینګ فیس یا د مخ ژغورل وو او په ښځو د تیزاب شیندلو په اړه وو. د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبر اعلان ته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایرانی وسلو یو ډیپو کشف کړی دی. هغه زیاته کړه چې په دې ذخیره کې درنې او سپکې وسلې دي چې د طالبانو په قومندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري. تر اوسه پورې طالبانو او د ایران حکومت په دې هکله څه نه دي ویلي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو 40 غنټو کې په فاریاب، کندوز او روزګان، کندهار او ننګرهار کې بیلابیلو عملیاتو کې 500 سوال وژلي او 19 ټپي کړي دي. دفاع وزارت زیاتوي د عملیاتو په محل 15 پوځیان هم وژل شوي دي. تمه ده چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل نن ازادي رادیو ته ویلي چې دا سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزیر په رسمي بلنه ترسره کیږي، خو تر اوسه پورې د دې سفر رسمي او کره نیټه نه ده معلومه شوې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې نږدې 600 افغان کډوال د رسمي اسنادو د نه لرلو له وجې نیولې دي. تاسو خبرونه له مشال رادیو اورئ. د ایران د انتخاباتو نتیجو ښودلې چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړه او پارلمان کې د سر ښار تهران ټولې 13 چوکۍ وګټلې. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې جاری وو او نتیجو یې همدارزو ښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه 80 کسیزه شورا کې منځلارو کاندیدانو د سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د خبرګانو شورا به راتلونکي ستر مذهبي مشر ورکی. پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی چې د ولسمشر حسن روحانی له متحدینو څخه په تهران کې تر نورو مخکې دی. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمن د شل اوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ د شپږم میچ به نن په ځایي وخت 9:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې پاکستان تر دې دمه یو میچ کړی دی او له هند څخه یې دغه میچ بایللی. د ایشیا کرکټ کپ په لړ کې پرون د ټورنمنټ 5م میچ بنگلاديش وګټو او کوربه هیواد سریلانکا ته یې په 30 رنزونو ماتې ورکړه. دا وتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د پاکستان د موسم حال او تا د پیسو به دروري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 40 پیسې او په 1.8 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا او 50 پیسې او په 1.14 روپیا. یو ریال په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا او 43 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 50 پیسې او په 28 روپیا او 95 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا او 500 پیسې او په 1 روپیه 500 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 288 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 22، بنو کې 28 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې بعد غری پټونه واوري. نن په اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د شورا غونډه کې د صوبو وفاق ترمنځ په معاملاتو خبرې شوې. عوامي نېشنل ګوند ویلي د بجلی په مند کې د پښتونخوا پیسې په قسطونو کې راخستلو فیصله نه مني.
دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو. نو مخکې نه سره حق لري مونږ د نزدې دا مونږ منو.
د پنجاب د گورنر سرمال تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شو. د قانوني چارو ماهرین وایي د هیواد د امنیت لپاره دغه فیصله عملي کول ډیر ضروری و.
هر یو سړی په خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر بې حرمتي کړي ده یا د قرآن شریف بې حرمتي کړي.
د شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته د کډه شوي قبایلو حال درکوو او دا به هم واوري چې شاعري په مزاحمتي تحریکونو کې څومره کردار لوبوي.
شاعري او دغه مزاحمتي ادب چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کا تاریخي مورسین پیدا کړی دی، هغه سړکو پتر پیدا کړی دی، هغه اپتیریتی پیدا کړی دی.
یو شمیر نور کورډي سیمایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی چې پکې راځو. د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل، په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو د شورا غونډه شوه او پکې د صوبو ترمنځ او د راز د وفاق سره د معاملاتو په اړه خبري شوې دي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله په اړه تفصیل راکوي.
نن د ګل په ورځ د مشترکه مفادات کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د وسلوالو پر ضد روان جنگ ډیر مهم دی او ترهګري چې په یو وخت کې ډیره زیاته وه د دې جنگ له وجې هغه تر ډیره حده کمه کړې شوې ده. د وزیر اعظم وینا وه
شوال کې چې د پاکستان فوج کم سرتیری وجل شوی دی دا ښایي چې یقینا فوج د جنگ کې ډیره قربانۍ ورکوي او دا وخت چې د وسلوالو په ضد کم جنگ روان دی نو دا ډیر مهم دی او موږ پر امید یو چې دا جنگ بغټو هغه ورځ لري نه دا چې پاکستان نه باد تر هغه په مکمل توګه خاتمه وکړي شي.
د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په شمول په نه نکاتي ایجنډا غور وکړي شو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شماریات محکمې غونډې ته د سرشمیرنې نه متعلق خپل رپورت وړاندې کړو او صوبو په ګډه سره د شمیرنه د څو وخت لپاره د ځنډولو فیصله وکړه. د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امنیتی اهلکارانو په مختلفو اپریشنونو کې د مصروفیات له وجې د شمیرنه وزنډولې شو او د سرشمیرنې او کورشمیرنې نوې نیټې اعلان به د ټولو ډلو سره د مشاورت وروسته کولې شي. روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې فیصله د تیر کال په مارچ میاشت کې د یاد کونسل په غونډه کې کړې شوې و. یاد دی چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال 1998 کې شوې و. په ملک کې د دشمیرنې د اهمیت په حق لا په پیښه اور پونتون کې د شماریاتو د څنګه یو استاد ډاکټر علمگیر وای چې حکومت لا هر لس کال وروسته ضرور سرشمیرنه او کورشمیرنه کول پکار دي.
مردم شماری خو بالکل بیس پرووایډ کی د کنټری فل ډیولپمنت پر دی باندې ډیپند کوي. مردم شماری کې پاپولیشن ټول فګر تا ده پتو لګي ته چې کوم فیوچر کې پلانینګ چې څومره هاسپټلز پکار دي څومره سکولز نور پکار دي هر څه پلانینګ په مردم شماری باندې بیس دي. دا ټول نقصانات دي مردم شماری نه کولای شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا په اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې په غونډه کې د سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن بل د مسودې منظوري ورکړې شو او د یاد کونسل راتلونکي غونډه د مارچ میاشتې په 15 نیټې رابلل شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشترکه مفاداتو د شورا د غونډې حال مو واورید. سورې وړاندې مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا سره د بجلی د بقایجات ورکولو او د بجلی د ګټې د زیاتولو غوښتنې منلې دي. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او ځینې مشران تور لګوي چې په مرکز د بجلی بقایجات ډیر زیات دي او صوبایي حکومت یې ډیر په لږو پیسو رضا کړی دی. صوبایي حکومت هم په دې اړه خپل دریز لري چې د اسرائیل مومند په دې رپورټ کې حال ورو.
د خبر پختونخوا د حکومت اتحادی ګوند جماعت اسلامي مشر او د دې صوبې د خزانه پخوانی وزیر سراج الحق وای په کال 2008 کې په مرکزی حکومت د خبر پختونخوا صوبې د بجلی پیسې 3.5 روپۍ جوړې دي. دغه په خبره که څه هم دغه پیسې وس نور زیاتې شوي خو چې مرکزی حکومت ورته ټولې پیسې په یو ځل نه ورکوي نو د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د تغاړه کې خدا چې دغه پیسې د خیر د په قسطونو کې ورکړي.
خدا یہ سل ہے رہی وہ جوڑا رہا وہ مانا رہا کہ دوار حکومتوں نے اتفاق کرے رہے دا وقت خیبر پختونخوا دے بعد مئی والا تھا اور دے زلزلے والا تھا مالی فشار کے اندر زیاد تھے دا وجہ سے غواری خیبر پختونخوا حکومت سے داخل جا رہے
خود خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن ګوند عوامي نشل پټي ویان زید خان بیا وای د 3.94 روپو پر ځای چې وس مرکزی حکومت د کال پر سر خیبر پختونخوا ته 15.4 روپۍ ورکوي نو دې کې خو به لزګونه کلونه وخت ولګي. زید خان وای باید چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده صوبایي حکومت له مرکز سره داسې لوزنامه نه وکړي چې دوی ته د بجلی بقایاجات په قسطونو کې ورکړي.
دا پینلس اردا بنگلہ په سو کال کې کمپلیټ کړي نو زمونږه چته کې هغه داوا چته لاړه داوا خو ختمه پدې شو چې په سلو پینځه کال خو پدې لګي چې پینلس اردا روپۍ ورکړي. نو یو واضح خبره کو دا پښتنو حق مونږ چاته نه بخو مونږ بالکل دا ډیسیژن نه منو نه مخ
د پختونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید علم مسعود وای هغه په 2012 کال کې په مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د بجلی د بقایاجاتو په اړه تحقیق کړی و. نوموړی وای یو وخت کې په مرکز باندې د خبر پختونخوا د بجلی پیسې 3.94 روپۍ جوړې دي خو نوموړی وایي مرکز لومبی د خیبر پختونخوا د هغه وخت متحده مجلس عمل حکومت ته دوکه ورکړه او د 309.5 اربع روپۍ پر ځای یې په دې رضا کړل چې 110.5 اربع روپۍ به ورکړي. د ده په خبره اوس د خیبر پختونخوا موجوده د تحریک انصاف په مشري حکومت دې ته راضي شوی چې د 309.5 اربع روپۍ پر ځای ورته مرکز 109.5 اربع روپۍ ورکړي.
او وخت کې دغه راتلل 309.5 اربع روپۍ. نو په هغه کې بیا د ام ام اے حکومت چې کله راغی هغوی د وابډا سره کېناستل، د وفاق سره کېناستل، هغوی څه په منځ کې جرګه غونډې جوړه کړه او دې ته اربیټریری کونسل وایي. په هغه کې دغه پیسې راکمې کړلې 110.5 اربع روپۍ. خو دا وعده یې وایي چې دا اوس راکړه، نو نه ورکړلې او پیسې هم کمې شوې. اوس پرویز خټک صاحب بابل ورځ بیا د باب سره کېناستو، نو پر کار خو دا وا چې 309.5 اربع روپۍ اوس 1500 اربع ته رسېدلې. هغه راکمې شوې صرف 109 اربع روپۍ ته راغلې.
که څه هم سراج الحق وایي چې د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ د بجلی د بقایاجاتو پر سر شوې لوزنامې د انصاف پر اساس نه دي شوې او له مرکز سره به د دوی جګړه جاری وي، خو د په خبره د خبر پښتونخوا موجوده حکومت مجبوره دی چې په صوبې دننه د پرمختیایي پروژو لپاره له مرکزه که ټولې پیسې نشي اخیستې نو لږې او په قسطونو کې د ترې واخلي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د وفاقي حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو.
تاسو نن په بیلابیلو رپورټونو او خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د مشترکه مفاداتو د شورا ګډو مفاداتو او ګډو ګټو د شورا او غونډه شوې ده. مشترکه مفاداتو شورا څه ته وایي او څه کار کوي په دې حقله زمونږ همکار اسرار الله مومند اکرام هوتی چې د اقتصادي چارو کارپوه سه د هغه سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
مشترکه مفاداتو کونسل څه دی؟ نو د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې د کم موضوعات یعنی چې کم کم سبجیکټس یا کم کم کارونه د ډیولپمنټ او د خرچو دا به د دغه سره د مرکز سره او کم کم به صوبو سره وي. دویمه برخه دا ده چې کم صوبو سره دي نو هغې کې چې د مرکز کم امداد دی نو هغه به څنګه وي؟ هر معنی کې امداد دا به څومره وي او لکه د دې امداد تعین به څنګه کیږي؟ د مرکز د اختیارات دي په صوبو کې د ډیولپمنټ د هغې تعین به څومره کیږي؟ چې کم حد پورې به وي، په څومره پیسو به وي او د صوبو چې کم په ذریعه باندې کم ډیولپمنټ کیږي نو د هغې به لکه څه تعین کیږي چې څومره حد پورې به وي او مرکز به څومره پیسې ورکوي؟ نو دا دوه خبرې هغې کې تعین کیږي.
نو دا راته وایي چې د مشترکه مفاداتو کونسل چې کوم جوړ شوی په پاکستان کې د دې کارکردګۍ د تاسو څنګه ګوري او دویمه دا ده چې د دې د غونډې را بللو د مرکزي حکومت ولې ډډه کوي اوس پورې؟
ورګي دا د صوبو د طرفه دوه قسمه تور لګول کېږي په مرکزي حکومت. یو هغه دا دی چې څنګه د دې صوبو د حقوقو خیال نه ساتي لهذا دې دا غونډه نه کوي. دویم چې کوم دی هغه دا دی چې صوبو چې کوم حق رسي د مشترکه مفاداتو د کونسل تحت هغې کې چې کوم پیسې وي امداد وي د هغې دغه دپاره چې بل څومره ټایمنګ چې به دا ورکړی کېږي صوبو ته به منتقل کېږي پیسې حقوق چې د هغې کوم دي سیکشنو کې نورو کې نو هغه به څومره زر منتقل کېږي نو د هغې طرف ته هم چمتو دی مرکز. نو لہٰذا هغې دا مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس کې تعلیق کوي.
اوس چې دوی دغه غونډه را بلی سبا لا به دغه غونډه وي نو ستاسو څه خیال دی چې دې کې به مرکزي حکومت وکړی شي چې دغه صوبایي حکومتونه د هغوی استازي یا وزرا لاګان هغه مطمئن کړي؟
ګورئ چې هغې کې دوه بنیادي خبرې دي. یو بنیادي خبره دا ده چې مرکز او صوبې چې دي نو دوی د صوبو چې کوم اختیار یا حق په محصولاتو کې دی د هغې باندې پوره مطمئن نه دي. دویم دا حق چې کوم د مختلف صوبو منځ کې تقسیمېږي نو د هغه د مردم شماری په بنیاد وي. هغه مردم شماری به کله کېږي څومره به کېږي چې دا صحیح طریقه به کېږي او کنه به کېږي چې د هغې سره حق متعین شي د مختلفو صوبو مثلا پنجاب کې دی نو د آبادۍ په وجه باندې زیات حق اخلي، بلوچستان د آبادۍ په وجه باندې کم حق اخلي خو هغې ته یو مراد ورکړی شوی دی چې هغه چې پسماندہ صوبه ده پسماندہ دی په بنیاد باندې هغه ته لږ حق زیات کړی شي. نو اوس د سند او د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي راغی دلته خبرې دي یو چې تاسو لکه دا زمونږ د حق دی نو دا د سند یو مسله ده هغه وایي چې زه 80% 90% خو زه محصولات پیدا کوم او خیبر پختونخوا وایي چې بھائی زه لوکیشنل ڈسڈوانٹیج ہے ماتا لگا سمندر میں لے رہے ہیں ماتا دل تک انویسٹمنٹ نہیں کیجیے نوٹ نہیں کیجیے جلدا سے ہوتا ہے اب اگر آپ جلد انویسٹمنٹ سیوا سے ہوتا ہے امپلائمنٹ ورک رشی دل تک ٹیکنیکل لیبر کے لیے سیوا کرشی وغیرہ جو آگے کے آگے پر زیادہ ہوتی ہے نجات بابو نے میری خبر دی نو آگے کے بعد نئے نئے قسم مطالبات کیے اور نئے نئے طریقے سے مطالبات کو پورا کے دو نا با آگے کے چڑھنے
دا وو د اقتصادي چارو پوها اکرام هوتی چې د مشترکه مفاداتو د شورا د نننې ورځې د غونډې په اړه یې د دغه شورا تفصیل لاسه شریک
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
د مشال خبرونه اوري د پندای په اډیالا جیل کې نن سهار وختي د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړ شو په دې موقع په پندای او اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل شو او د پولیسو زیات شمیره او نفری ځای پر ځای شو په دې حق له اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل نور حال لکوي
د جیل انتظامی تر مخه د پانسې عمل ډیر پټ ساتل شوی او یوازې د ممتاز قادری د کورنۍ ځینی کسانو ته اطلاع ورکړل شوی و د پانسې په وخت د جیل دننه او خوښه سخت حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی او پنده اسلام آباد کې د پولیسو اضافي نفری هم اودرول شوی و د ممتاز قادری د پانسې رستو د پنده ځینی بازارونه بند او سړکونه تړل شوی دي او ځینی مذهبي جماعتونو د سزا په ضد د احتجاج اعلان هم کړی د عدالت لخوا جرم ثابتې دور په سزا ورکولو د خلکو احتجاج سمان لري او آیا یو تن سره دا اختیار وی چې هغه قانون په لاس کې واخلي په دغه اړه مو د سماجی کارکون او وکیل نورالم خان ته پوسو کو نو دوی چې معاشري لا په خپل رویه سوچ پکار دی او د برداشت ضرورت دی
ادارې چې دی د هغه خلاف یو آواز اچتول دا بذات خود یو دا چې بیا دوباره قانون په لاس کې اخیستل چې کوم حد پورې د قوانینو تعلق ته نو یو انډیویجوال ته دا اختیار نشته دی چې دی په خپل تر باندې چاته سزا ورکي یا څوک چاله یغو کی چې رد توهین ولې کړو که دا چرته یغ شو نو دا به یو داسې سلسله شروع شي چې د پیغمبر مینه او پیغت دی آبا بشوس کېدل شروع شي هر یو سره خپل دشمن نه په دې باندې بدل اخیستل شروع کړي چې د پیغمبر به حرمتي کړي دا یاد
د ذکر دا چې ممتاز قادری په 14 جنوري 2011 کال د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام آباد په کوهسار مارکیټ کې په ډزو وجلې وو د کوم رستو چې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت هغه ته 2 ځله د مرګ سزا واوروله د سزا خلاف د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ کې درخواستونه خارج شوي او دا راز ولسمشر هم د ممتاز قادری رحم درخواست مسترد کړو د کوم رستو چې نن سهار وختي په سزا عمل درآمد شو ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د خبر ایجنسی د باړې د متاثر شو ماشومانو په عام سکولونو ته په ګرځولو او هغوی ته په نوو طریقو د زده کړو ورکولو لپاره د دوی استادانو ته خاص تربیت ورکول شروع کړي دا چې د باړې استادانو دغه تربیت نه اسومره زده کړو وکړه او دوی به اوس د خپلې سیمې د ماشومانو د تعلیمي او نفسیاتي حالت بیرته ښه کولو لپاره څه کوي په دې هکله تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 دره کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي
بخنه غواړو دغه ریپورت هم لرو چې اورو به درته خو دا مهال تاسو ته د خیبر ایجنسی د بې کوره شوي او متاثر شوي ماشومانو لپاره د فاټا فاونډیشن د ادارې لخوا د ځانګړي تربیتونو کورس دراوړو
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې د خیبر جنسې د باډې نه د بیکوره کېدو له وجې په زرګونه ماشومان د زده کړو نه بې برخې شوي دي او په نفسیاتي توګه متاثره شوي دي او خپلو کورونو ته د ستنېدو باوجود لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی وایي د باډې ماشومانو پام بیرته سکولونو په طرف راګرځولو او هلته په مؤثره توګه تعلیمي هلو ځلو شروع کولو لپاره یې استادانو ته د یو خصوصي تربیت ورکولو لړۍ پیل کړې ده او یو شمېر استادانو ته دغه تربیت ورکړی دی. د باډې یو استاد احسان الحق پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د تربیتی پروګرامونو نه ډېر زده کړه وکړه.
ټیکنیکس او میتھډالوجیز او زده کړم کړی تقریبا 100% چې کوم دغه نه د امپورټنس لري او لکه دلته کې زین چې 90+ داسې سکولونه ټیچرز تا چې هغه ان ټرین دي جسمانی سزاګونه ورکړي. دا سیزونه چې کوم نه دی په کور ځکه چې کومه موما شیرادو دا وزه په لښو په انقلاب کې دا موشمون چې کوم دا وډور شول نو لکه په کور دا سیزو چې داسې مختلف ارګنایزیشن روشي او مفید ټریننګ دلته کې کنډکټ کوي ټیچر ټرین کې.
او یو بل استاد نیازولی پر دی وای چې د دغه تربیت نه پس به اوس هڅه کوي چې هغه ماشومان په سکولونو کې بیا داخل کړي چې کوم سکولونه پریخي دي.
بدامنی و مایګریشن و حالات خراب و موږ له دې ته داخل شو چې هغه ماشومان به اوس موږ سکول لسنګ رول په مینا محبت باندې به رول په دغه ذهني منټلټي مطابق به موږ کار کوو. دا سه تربیتونه ډیر ضروري دي که هغه پرایویټ سېکټر باندې که ګورنمنت سېکټر باندې.
او استاد بسم الله جان پر دی هم دغه تربیت حاصل کړای اوای
موږ د ماشومانو باره کې داسې سټډیز وکړل لکه ماشومانو ته اکثر پرابلمز کریئټ شي دا غي تاسو داسې مطلب پریکټیکل علاج کول پکاري دا غوسره داسې یو تعلق جوړول پکاري چې هغه تاسو سره خپل پرابلمز شیر کی واغې نه بعد موږ دا غوې غا پرابلم حل کولو کوشش وکړو غنم هغه موږ داسې وګڼي چې هغه په موږ باندې اعتماد وکړي.
د خیبر جن سید تعلیم محکمه وای چې په باړه کې خووشا 29 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي او د زن سکولونو په بیا رغولو لاس پورې کړای دی او زیاتره سکولونه په خیمو کې شروع کړي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس د باډې واک ورته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او اوس د هغه کډوالو حال اوري چې د شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې دي او اوس د مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل د مجید بابر رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه د پودي عملیاتو له امله څه د پاسه 40 در هغه کورنۍ چې دا مهال د افغانستان په خوست ولایت کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې تر دا مهال ورته د پاکستان حکومت لخوا هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي چې دوی به خپلو سیمو ته کله ځي. په خوست کې د شمالي وزیرستان د موساکي سیمینا کډه شوی حمیدالله وایي چې د پاکستان حکومت چې هیڅ پوښتنه نه کوي او د ده په خبره کورنۍ یې غواړي چې خوست کې پاتې شي.
دا سړي کنه کورونا بکریانی ولی وی کو بکیان کې کنه ډېر اوسې کنه زنه دغه اوسې مو خپل بکریا کورنی ولی دي تقریبا سلور دره کریا وی کال دا دي خپل سبا مو ویلې سو خپل خو ځ خپل بیماری کنه پلان مې د مزيري کوي د لاس په مزيري کوي موټر ته شایي خالي کوي د ګاډي څنګه سو سپیر سو یا سمراش په کنه پرې کوي پار وی سمرا یو ګټه لري کنه پولیس چې مزيري صاحب ته کنه
خود میرام شاه جمشید الله بیا وایي چې کسو هم افغان حکومت او لس دواړه ورته دا احساس نه ور کوي چې ګوندې پر پردي وطن کې کډوال دي خو د ده په خبره خپل کلي پسې هر وخت خفوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د روان کال تر پای بعد شمالي وزیرستان نه ټول کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. خو دا چې آیا حکومت خوست د کډه شو کورونو په اړه کومه تګلاره لري د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرال فیاض علی شاه وایي
چې خلک دا چې هغه پوچ کړي د ریچ اندر ازو چې 400 فاملیز دي نو زه کوم غوا په سره ولي دي د ریجستریشن مې شوې په دې باندې یو ان سی ار او ام ډی ایم ای خپل منځ کې ډیسکشن هم وکړ. هغه لا پورا ویریفایډ په دې نه دي چې هغه ډیر خلک دلته هم ریجستر دي موږ سره ولته هم ریجستر دي هغه اړین ریجستریشن کړی دی یو ان سی ار په توګه. غواړي نو دې ته ما بل ورځ وی چیرې تاسو راشه چې مختل فګر یو بل سره شیر کو چې اکثر کوم فیملی دي چې کوم پورې راغلي چې لیچ یو خواږه پته وي نو دا دې ریټرن د پاره بټ ډیفینیټلی دا ټول د پاکستان ذمہداري ده او دا دې چې سس فیسیلیټیز نور خلکو ته ورکو نو ډیفینیټلی دې ته ورکو
فیاض علی شاه وایي چې حکومت کوم اعلان کړي چې ټول بې کوره شوی قبایل به خپل سیمو ته د روان کال تر پای ستنوي د هغې لپاره د دوی ادارې سره ټولې مالی او لاجستیکي انتظامات مکمل دي او د خوست کډوالو واپسي به هم څو ورځو کې پیل شي
د مجید بابر ریپورت مو واورېده د مشال ریډیو خبرونو کې د روانې غړي نیمه تر رسیدلی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د بشیر واخ نه د خبرونو لنډې زاورو
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشو چې سرشمیرنه د رواني بدمنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي کېدلی. چارواکي وایي د سرشمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری نن په اډیالا جیل کې پانسي شو. پنجاب کې د غزینو پلویانو مظاهره هم کړې ده. نوموړی په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلی و. سلمان تاثیر ناموسی رسالت سخ قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. ټاکل شوی د پاکستان او امریکا ترمنځ سټریټیجیکي خبرې به نن په واشنگتن کې پیل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړې خواوې به د ترهګرۍ د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همداراز د اټومي وسلو د نه خورېدو په مسایلو خبرې وکړي. پاکستانی ډاکومنټري فلم جوړونکي شرمین عبید چنای په دوهم وار آسکر جایزه ګټلې ده. په 2012 کال کې هغه د پخزو د تیزاب شیندلو په اړه د یو فلم لپاره جایزه ګټلې وه. اوس یې دا وار آسکرز د یو نورلس کلنې جلی سبا قیصر په کیسه راڅرخي. سبا قیصر په خپله خوښه واده کړی و او وروسته یې پلار په ډزو وویشتل. د افغانستان د بامیان ولایت استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبر اعلان ته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی چې سپکې او درنې وسلې پکې دي او د طالبانو یو قومندان پورې اړه لري. تر اوسه طالبانو او ایران په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د مزلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده او په پارلمان کې د تهران ټولې 13 چوکۍ ګټلې دي.
بشیر گواختر تا د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د کورونا ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپل ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکي جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو د پاره د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنې هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په سنسو جوړ مرستې کوي او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوې چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 25 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې، خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. ادارې وایي چې د دومره لویو پیښو وروسته د افغان ولسمشر ردی عمل یو فطري خبره ده او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی، خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. ادارې اخیره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی او د لړکی د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. ادارې وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي او دې کې اکثریت د جینکو دی او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان کوهستان او قبایلی سیمو ماشومان دی. د دې لوی وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او دا یې د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی په کار دی چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته په راوستلو کې خپل مرسته وکړي. بلخو وال سټریټ ژورنال لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري امیدواران مخې ته راغلي دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت نور قوي کوي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکار انیسا جمال وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غیګاونډیانو په ځانګړي توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریسو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څنګه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتنې یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نه اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډیر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
د تیر خالی په ورځ په شام کې د امریکا او روس په ملاتړ د بشار الاسد او دغه د مخالفینو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه عملي کېدل شروع شوې دي، خو په دې وروستیو کې رپورټونه وایي چې روسي جنگي جازونو لا هم په دغه هیواد کې بیلابیلو ښارونو کې بمباري کړې ده چې له وجې د ډزبندۍ دغه لوزنامه د اندېښنو ښکار شوې ده. په دې اړه تفصیل د ویلاند د مینه پاس.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د ډیر وخت او مشکلاتو نه پس ټول اړخونه په ډزبندۍ سلا شوي، خو داسې ښکاري چې د روسي جنگي جازونو لخوا په دغه هیواد کې د اتوار د ورځې بمبارۍ دا سلسله د اندېښنو سره مخ کړې ده. ورځپاڼه د سارونکو او انساني مرستو د کارکونکو د خولې لیکي روسي جنگي جازونو پرون په حلب، حما او ادلب صوبو کې شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې نه یوه ورځ وړاندې په شام کې تر ډېره حده ډزبندي عملي شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې د روس دفاع وزارت په دې اړه سندي ویلي، خو د ډزبندۍ د لوزنامې د منلو په وخت ویلي وو چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او النصره فرنټ خلاف به خپلې کارویانې جاري ساتي. بلخوا په تیر وخت کې د یادو وسلوالو ډلو په نښه کولو په نوم روسي جنگي جازونو زیاتره د بشار الاسد مخالفه منځروي باغیان په نښه کړي دي او ویل کېږي چې په دې وروستیو بریدونو کې هم د دغه باغیانو تر ولقې لاندې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي دي.
ورسپانه لیکي چې که څه هم د ډزبندۍ د عملي کېدو نه پس په شام کې د روسي جنگي جازونو بریدونه د وړاندې په څیر شدت نه لري، خو بیا هم د دې نه پس په ځینو برخو کې د سپکو او درنو وسلو ډزونه اورېدل شوي چې پکې د مرګ ژوبلې کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ورسپانې په وینا په شام کې د ډزبندۍ د څارنې لپاره روسي مرکز تور لګولی چې باغیان د ترکی په مرسته د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. بلخوا د کوردانو په ښار تل ابید کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم ځانمرګي برید کړی چې د ډزبندۍ د عملي کېدو نه پس تر ټولو لویه پیښه ده. د ترکی حکومت د روس تورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ د روس د دفاع وزارت په حواله لیکلی چې داسې ښکاری په شام کې د ډزبندۍ لوزنامه په سمه توګه عملي کیږي او تر ډیره حده یې په دغه هیواد کې امنیت راوستی دی. یاد لوزنامه چې د امریکا او روس په ملاتړ شوې د بشار الاسد حکومت او د باغیانو یو شمېر ډلو منلې ده او د تیر خالي دورځې نه عملي شوې چې مقصد یې متاثرینو ته د انساني مرستو رسول او د دغه هیواد د خانه جنگي د ختمولو لپاره مذاکرات یقیني کول.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس د ایران د عام انتخاباتو حال درکو. د تیر جمعې په ورځ په ایران کې عام انتخابات شوې دي چې پکې د محافظه کارا گوندونو په مقابله کې اصلاح غوښتونکي گوندونو اتحاد کامیابی ترلاسه کړې ده او د تهران چې د ایران مرکز دی د دغه ښار دیرش واړه پارلماني چوکۍ یې ګټلې دي. په دې هکله تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 1.5 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې 88 کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخ کې دی. روحاني په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی، خو دوه مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپل څوکۍ له لاسه ورکړي دي. د راپورونو له مخې په یو شمېر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلې، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري. او د معلومولو لپاره دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا می میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي وو چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو یو بل ریپورت ته د پنجاب صوبایي اسمبلی د خزو د حقونو بل منزور کړی وو چې د هغې نه پس د یادې صوبې ګورنر هم لاسلیک کړی او اوس د قانون برخه جوړه شوې ده. د دې قانون تر مخه به د خزو خلاف د تشدد مخنیوی کیږي او د پناه ځایونه او د سلام مشورې مرکزونه به ولهم جوړول کیږي.
داراز سړو ته به د سزا په توګه په عدالتي حکم کړي اچول کیږي. د دې قانون نور تفصیل زمونږ خبریال رابع کرم خان راکوي.
پنجاب اسمبلی کې د ښځو د حقونو بل منظوري دونه پس نن د پنجاب صوبې گورنر رفیق رجوانه د ښځو د تحفظ بل لاسلیک کړی دی. لسنه پس چې بل د قانوني حیثیت ترلاسه شو، واضح دی چې تیره هفته پنجاب اسمبلی کې په متفقه توګه د ښځو د حقونو بل منسوخ کړی شوی و. د دې قانون تر لاندې د سړو لخوا په ښځو کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد او بدکلامۍ په اړه به قانوني کاروایی کیږي. د ښځو د حقونو بل مطابق د ضلعو په سطحه به متاثره ښځو لپاره د پناه ځایونه هم جوړول کیږي او سړي به د متاثره خزو اخراجات هم چتوي. تشدد کوونکی سړی به د کوره د دوه ورځو لپاره د سزا په توګه وستل کیږي او د دې کتنې لپاره په عدالتي حکم باورته د جی پی ایس یو کړه هم اچول کیږي، او که د عدالتي حکم خلاف ورزي وکړه نو نه صرف باورته یو کال قید ورکړی کیږي بلکې جرمانه به هم لګول کیږي. بلخو د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دی چې دا قانون شریعت او آئین سره متصادم دی. د تنسیه انداز کې هم ویلي وو چې اوس به د سړو د حقونو لپاره تحریک هم شروع کړی کیږي. د خزو حکومت کارپو او د اورت فاونډیشن یو چارواکی سایمه منیر وایي چې د تیرو شلو کالو راسه د خزو د حکومت کارپوهانو لخوا د دې غوښتنه کیده او د خزو د حکومت په لړ کې دا ډیر لوی قدم د پنجاب صوبې لخوا اوچت کړی شو.
د قانون کې چې کوم خبره ده غواړم چې خو موږ دې کې د معاشي تشدد خبرم شوی دا دی کې د نفسیاتي تشدد خبرم شوی دا نو دا ډیر لوی خبره ده. خو دې کې دا غوره پهله ځل د سیو شو چې دا ټول کرایم نارملی زموږ کورونو کې کیږي، هغه چرته نه چرته دا غیت د جرم شکل ورکړي شوی دی او موږ دا تمل روچ دینه پزدا زمون کې د شي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم سدونه طاقت راشي، سدونه جرأت راشي چې هغه هر فیصله په خپل کولی شي.
د دې قانون تر لاندې د خصي او سړي ترمنځ سولې لپاره مسؤلیتي سنټر به هم جوړول کیږي. تر پورون تر مخه د دې قانون نفاذ په د ټولو مخ کې ملتان نه کیږي او بیا به پرور او نور ضلعو کې هم شروع کیږي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی.
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار علم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلای.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږي. د فروری په 28مه یعنی پرون په امریکا کې لاس انجلس ښار کې د پاکستانی یوې فلم جوړونکې شرمین عبید چنای آسکر ایوارډ ګټلی دی. شرمین عبید ته دغه ایوارډ د غیرت په نامه د وجنو په اړه د لږ وخت یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شو. دا ډاکومنټري جینۍ په سیند کې یا ګرل ان د ریور نومیږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د پاکستان یو هدایتکاری شرمین عبید د فروری 28مه د امریکا په لاس انجلس کې آسکرز جایزه وګټله. شرمین عبید ته دا جایزه د غیرت په نامه د وژنو په اړه د یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شوې ده. د دغه لږې دورانی ډاکومنټري د 19 کلنې سبا کیسر په نامه د هغې جینې په اړه ده چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. دا فلم جینې په سیند کې یا گرل ان دا ریور نومیږي. له دې وړاندې هم شرمین عبید په 2012 کال کې د تیزابو متاثره شوو خلکو پاړه په جوړې کړې دستاویزي فلم آسکرز جایزه ګټلې ده. دغه دستاویزي فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده. شرمین عبید د فروری 28مه د آسکرز جایزې اغیستو پر مهال د خپل پلار او خاوند سره سره د ټولو هغو زړورو سړو ستاینه وکړه چې جینکې سکولونو او کار ته د لیږلو لپاره هڅوي او د ښځو لپاره یوه ښه ټولنه غواړي. شرمین عبید په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدلی وو. نواز شریف په دغه موقع شرمین عبید سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان بعد د غیرت په نامه د وژنو ختمول لپاره یوه مناسبه به قانون جوړوي. په لاس انجلس کې د فروری پاتیشتما ځین نورو کسانو ته هم آسکر جایزې ورکړل شوې چې پکې د ښه فلم ستوري جایزه لیوناردو ډی کیپریو ته په ریوننت فلم، د ښې ښځینه فلم ستوري جایزه بیری لارسن ته په روم فلم، او د ښه فلم لپاره سپاټ لایټ فلم ته جایزه ورکړل شوه. د دې ترڅنګ د تر ټولو ښې ډاکومنټري لپاره د آسکر جایزه ایمی ته ورکړل شوه چې د سندرغاړي ایمی واین هاوس په ژوند جوړه شوې ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې دان ورسپانه لیکي چې د پاکستان په شخصي ټلویزیونونو روزانه نیخ په نیغه داسې خبرونه کې داسې ژبه استعماليږي چې څوک په کور د نه خپل کورنۍ سره نشو ریدلې او د دغه هواد د روایتو خلاف هم دي. حکومت ته پکار دي چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د دې مقالې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې یو مقاله کې په پاکستانی ټلویزیون چینلونو وړاندې کیدونکو د بحث او مباحثې په خبرونو کې د برخه اخیستونکو لخوا د بد کلامۍ موضوع راغستې ده. ولیکي چې څو ورځې مخکې د یو شخصي ټلویزیون لخوا خبریدونکو یو خبرونه کې د پنجاب اسمبلی لخوا د ښځو د خوندیتوب او پر هغوی د تشدد د مخنیوي لپاره پاس شوی قانون باندې خبرې کېدې. د ورسپانې په خبره په دغه مباحثه کې د جامع بنوریا مذهبي مدرسې مشر مفتی محمد نعیم هم برخه اخیسته او د دغه نیخ په نیغه خبرونه په یو برخه کې دغه مذهبي عالم د بحث پر مهال دومره په غوسه شو چې د خبرونه یو برخه اخیستون کې خزه ته بدیره دي شروع کړي. دغه خزه شرمین عبید چنای و چې فلم جوړونکې ده او عموما پاکستانی خزو ته په ورپی خو ټولنیزو ستونزو باندې فلمونه جوړوي. د شرمین عبید چنای یو فلم د آسکر جایزه هم ګټلې ده او بل یو فلم چې د غیرت په نامه د خزو د وجنو په موضوع جوړ شوی. سور دی مخ کې مخکتنه په ودری ادم هاوس کې نواز شریف کړی و. ورسپانه لیکي چې یو مذهبي عالم لخوا دا ډول بد کلامي یو یادګیر نه ده چې دا مهال پاکستانی ټولنه د همغږۍ او برداشت نه سمره لري کیږي او د موجوده تقاضو مطابق تور طریقو سره یو ځای کېدو کې سمره خندان لري. ورسپانه لیکي چې هم په دغه خبرونه کې مفتی نعیم بیا دا ګواښ هم وکړ چې د غیرت په نامه د یو فلم چې کله هند کې پرانسته کېده نو هغه وخت د هند ولس دغه سینما ته اور واچولو او یو زموږ هیواد دی چېرته چې د بدکارو ښځو جوړ فلمونه په ودری اعظم هاوس کې قتل کیږي. د ورسپانې په خبره مفتی نعیم په دغه ورځ په یو شمیر نورو خبرونو کې هم را څرګند شو او په پاکستان کې ټولې هغه ښځې چې د ښځو د حقونو لپاره آواز پورته کوي د امریکا ایجنټانې وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ماروی سرمد، فرزانه باری او نورې ښځې د امریکا ته ملک بدر کړل شي. همدا ډول یو بل خبرونه کې چې کله مفتی نعیم ته د پاکستان مسلم لیگ نواز جدي یوې پارلماني غړې عظما بخاري یادګیرنه وکړه چې حتی په جماعتونو کې د ملایانو لخوا تنکوز د کوونکو سره بدفعلي کیږي، نو مفتی نعیم په براه راست خبرونه کې عظما بخاري ته د جاهل ښځې لقب ورکړو. د ورسپانې په خبره پاکستان لپکار دي چې د دا ډول سختدریزه ذهنیت مقابله په ریاستي ذریعه وکړي.
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتم منټ د پاسه دوه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو،
سروي
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دغه مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب اوریدل چې تاسو به د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په دغه بیلابیلو غړو کې اوریدل شي. ورزو د نن ورځې د مشال ریډیو د اخیری خبری غړی اخیری ریپورت ته کراچۍ کې د اتفاق پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې شوې غونډه کې په پښتو ادب کې د مزاحمتي لیکنو د کردار په موضوع یو مذاکره وشوه چې پکې ګڼو لیکوالانو شاعرانو ګډون وکړ. په دې موقع ګډونوالو وویل چې مزاحمتي ادب که څه هم په تیر وختونو کې کم لیکل شوی، خو د اجمل خټک نه وروسته لیکوالانو شاعرانو دا ادب د یو تحریک لپاره کارولی دی. د دغه غونډې احوال د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د اتوار په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و، پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات چې شوې دي هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان سلیم، یاد هغه او داغو نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د لپاره کار وکړ، دغه نوی انداز زه دا وایم چې دا مزاحمتي انداز او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخې ته لاړو چې دوی کله دا شروعات وکړو د دوی پر رد کې وو لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او هم دغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لویه او مهمه برخه ګرځېدلې.
شاعری او ادب مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسون بورسکین پیدا کړی دی، هغه سرتو پکر پیدا کړی دی، هغه اپاتریپی پیدا کړی دی.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی، ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلي.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمه صدای د آخری تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سچو نه زیات ویار چې کوم خلک کوي هغه بنگالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي، مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی.
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې ګڼو شاعرانو خپل کلامونه واورول.
مشرمانجی په سر ولاړه تپوسونه کول، دلته په خاپو خاګو درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشکړه چې سرتور سرتورې د تا تماشکړه باجوړ چې سوزې د تا تماشکړه چې خیبر را نړېد تا تماشکړه.
د دغه مذاکراتي غونډې په اخر کې ویلې شو چې هم پر دې موضوع به بیا را غونډېږي او بیا به په خبرې کوي، خو په بل غونډه کې باید ګډونوال څېړنو کې او مقالې ولیکي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو سرته رسیدو نه وړاندې په اخیری شیبه کې د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډیز یو وار بیا ورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بشری نن اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې فیصله وشو چې سرشمیرنه د رواني بدمنۍ د ختمولو لپاره د امنیتي ځواکونو د مصروفیت له کبله اوس نشي ترسره کېدلی. چارواکي وایي د سرشمیرنې نیټه به وروسته ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری نن په اډیاله جیل کې پانسي شو. پنجاب کې د هغو ځینې پلویانو مظاهره هم کړې. نوموړي ته په 2011 کال کې د پنډۍ د ترهګرې د مخنیوي او عدالت د مرګ سزا اورولې وه. ټاکل شوې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبرې بانن په واشنگټن کې شروع شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر تر مخه په دې خبرو کې بعد ترهګرې د مخنیوي سیمه کې د امنیت او همدارنګه اټمي وسلو د نه خریدو په مسایلو بحث کیږي. پاکستانی ڈاکومنٹری فلم جوړونکي شرمین عبید چنائی آسکر ایوارڈز ګټلې دي. هغه د جزانند ناموسی وژنو په موضوع جوړ کړی فلم جلی په سین کې لپاره په لاس انجلس کې ترلاسه کړ. نوموړی په 2012 کې د یو بل فلم لپاره هم دغه جایزه ګټلې وه. د افغانستان د بامیان ولایت د استخباراتو رئیس جنرال حیات الله روستازاده پرون خبر اعلانته ویل چې په شیبر ولسوالۍ کې د ایراني وسلو یو ډیپو کشف کړی. هغه زیاته کړه په دې ذخیره کې درنې او سپکې وسلې موجودې دي چې د طالبانو په قمندان مولوي صدیق الله پورې اړه لري. تر اوسه طالبانو او ایران په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د انتخاباتو د دې خی چې د منځلاري ولسمشر حسن روحانی اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې او په پارلمان کې د سرکار دهنات ټولې دیرش چوکۍ ګټلې دي. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه ولس کسان پرون د دې هېواد په جنوب ختیځ ښار بیدو کې پر دوو رستورانتونو حمله کې وژل شوي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. امید دی چې دا خبرونه ستاسو خوښه شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به درته یو وار بیا د سلام پښتونخوا په غږ حاضرې وو. اوس هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکاران بشیر ګواخ او اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد شئ.